Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزای مو د قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراج لاس وایم نن جمعه ده د سلواغي 9مه د فبروري 13مه دغه پروګرام په خبرونو پیلو د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګون افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قومندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږ اویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قومندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالره مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کیږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلی ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نو موړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټول شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاری د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د سنگرګرو حال ورځ څنګه ده؟
د امارات سره موږ دا ته کوم ته په مطمئن ډول دا کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ادامه ورکول شي. دا به زموږ لپاره هم ډیره خوشحالي سبب وګرځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په زابل ولایت کې څاته د یو ماشوم لویدو د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولې دی. یوې ژورې څاته د ماشوم له لویدو وروسته یو شمېر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. عصمت څاروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څاته لویدلی و. په شوکا کلی کې دغه ماشوم در ایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلی ځلې روانې وي چې څه کم دوی اونۍ وړاندې په یوه بل څا کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه شې، له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړي په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یوولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسیږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کیدونکي دي چې نوموړی چاته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وام اوریدل چې په زابل کې چا ته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همداوس عیسا محمد قلمیار په زابل کې اوسیمه ایس خبریال لمکسر د ټلیفون په کرخه وصل دی. قلمیار سپ سړی مشه سار مو په خیر، کله موضوع آگاه استی د دغه تات د لویدلی ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه پاول کې کراته وای.
ان زه سپ تاسو او د ټولو اوردم کو د سار بغیر د سیستم د څه ودی چې ټول ولسته وسبيخي یعنی غریو درې د لګ د جړه ور دي حال داسې مشخله احساسات نو څه کنټرول ولې زما ورسته معلومات شې دي چې تقریبا شپږنیم بجې ورسته معلومات شې دي چې ټول شپه دي کوهي کې کار کوي، د زحمت سلسوي د خدا کار ډیر په احتیاط کوي، د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیده دا دته د کوهي دیوال ده او دا ډیر داسې باریک دیوال ده چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه شوی ده چې د دې ماشوم لاس لیدل شوی ده، خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیر په سدي هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاد چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پایته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کډغه سي ورغلې وو.
ستانځي صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تمه او امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله.
ډیر مننه کوم عیسا محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیات څخه خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا در کو چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتله شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازدیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله خو افغانستان چې یوه سیالی بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتې ورکړه او د یوې ماتې او درو بریو له کبله 9 امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
سه بورد 9 امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
بلی باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي امارت اړ شو دې ته چې باید جنګ پای ته ورسي. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول نو جنګ د دوام پیدا کړی وي. جنګ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حسبو زیان رسوه هغه د فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بارو. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ ومیر نه لرو ولې په جنګ کې په سلګونو نفر په ورځ کې مړه وژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوها کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه به مې کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسي خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنې حمله وکړي او مرجوبلې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیر شوي ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غشتونکو د پاکستان لشتر لژه څوارلس پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، آزادی رادیو ته وویل
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پوز وایي چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي. بیا هم له عصمت ساروان اورو.
د نړۍ مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاری ساتي. د ماشومانو ګزړن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی وو، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنی ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوې دي او سږ کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلی د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعال خزو د دفاع وزارت پر پریکړه په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلې دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزه په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ته اړتیا نه لري، خو په پاوز کې به وصل نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بللی دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته لدی چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو پولیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی، خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخه پرتلې مراجعین کم شوی دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوه او د تیر په څیر اوس خزي او جونې د سنگار دغه مرکزونو ته نورځي.
سولونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال محافل های خود.
ندا هغه ځوانان جلې چې په ډیر مینه یې نګدي درې کال وړاندې د شهرنو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابر کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوره یې سي د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړي دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانې ده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونه ما بسته کده بودیم.
با کما ویرمی چی دا رایشگری دا مرکز تلاله و اسمی بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست دا خواکی هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. موک خزی لطالبانو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوست نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او موک ورتا کارو کرو.
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دکان تړلې و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سره مهیر آزاد کمنګ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
د دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریانی یا خنورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې لاملې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمیر انجونی او مرمنې چې مخکې به د ځان سنگارولو لپاره سنگر ځایونو ته تللی وای، اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته ویل:
موږ تاسو په هیڅ هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلي دي او هرڅ خلک چې د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شزه اوس ته په خو پر کوم رښکاو ته نزي. د معلومدار خبر ده چې د وی خو خو اقتصادي مشکلات یا د وی خو د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې دي کنار نه دي زیاتره دي تاسو نه شي کوي چې ولارسیم.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر زینو لوهې او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویون جنو عکسونه پکې ول سنگر زینو لری کړل شول، خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویر لامل دا کار کړو. د یادونې د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم ل شپږم ټولګي پورته د جنو خنځې نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډېرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډېر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوال ټولنې د نجونو زده کړه او مرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللې. ومغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې جواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکار ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړوي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د توان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د خبريال کیسل ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کیدای شي. مقاله تیر وخت ته اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او ژورنالیزم نو، خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانې او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 16 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمه درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لاملونو له کبله غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام به چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کم دغه چې پوزونه چې وځ جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو د حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، د غزنی ولایت جندوره دولسوالی اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مسیرانو یې ورورسي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لک مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډېرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډېر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي چې ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دي بندېده په وجه باندې، نو کاروبارونه مو هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه. د هوا د څپو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي راډیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته. بس نو ډېرې ښه خپرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د ازادي راډیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سلام لال مرحبا. علیکم. د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارقلا د کلینا
دا کوم بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړه وشي کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربه ته نه رسېږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو دا حال وګوري، هر یو واسطې والا ته ولاکه بی واسطې والا کومک اخیستي تر څو. نو د امارت اسلامي نه مې دغه هیله ده چې باید عدل او انصاف وکړي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.